په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رډیو په دیو بلګړای کې اعظم هارون بچا سلامونه ومني. خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رډیوي مجله درورو. خو پیل یې خبرونه کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
مشهیرون به مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د امن پاسون اعلان شوی دی. د روس د بلګرود سیمه گورنر وایي چې د کراسنو یاروز ولسوالۍ نږدې ټول ملکی وګړي استل شوی دي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوه. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اسسټنټ ډایرکټر یاسر خان مشالی ریو ته ویلي چې نن د اگست په 14 نیټه خواوشا سهار 9 بجې دوی ته امر شوی و چې د امیګریشن چارې دی فعال کړي او تورخم دروازه خلاصه شوه. نوموړي ویلي چې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او په تورخم بزر د مسافرو تګ راتګ پیل شي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم خبرولو په شرط مشالی ریو ته ویلي چې تیر شپه خواوشا یو بجې باندې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا پریکړه شوه چې تورخم دروازه به خلاصوي او پر روان وخت کې بعد هر ډول تعمیراتو نه یو بل ته لوړاندې اطلاع ورکوي. تورخم دروازه ورستو له هغه پرون وتړل شو چې د پاکستان چارواکو په خبره د اگست په 12 نیټه مخام محل تورخم غوړکۍ سیمه کې افغان طالبانو یو مورچه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کار منع کړل او د سر بیا دواړو خواو ترمنځ انخته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان چارواکو په خبره د پاکستانی ملیشي درې تن سپایان جوړل شوې دي. بلخ د افغان طالبانو حکومت د کورونو چار وزارت وایي پرون د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې چې د ملکیانو کورونه هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د امن پاسون اعلان شوی دی. دا اعلان پرون په میرلي کې عثمانزای جرګي او ځایي مشرانو په یو غونډه کې وکړ چې دغه سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ملاتړ وکړو. دوی وایي نن به د احتجاج په توګه د میرلي او میرامشاه بازارونه تړي. د عثمانزای جرګي مشرانو دا اعلان هم وکړ چې سبا د پاکستان د آزادۍ ورځ بعد تورې ورځې په توګه لمانځي. پرونی غونډې ته په خپله وینا کې د میرلي تحصیل چیرمین احمد سعید وویل چې ریاست دوی ته امن ورکړي او له خپلو وسایلو دی نه بې برخې کوي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې له تیرو څو ورځو راهیسې وروسته له هغې احتجاجي غونډې روانې دي چې د میرلي په موساکي او هسوخیلو کې د اګست پر 11 هم د وسلوالو پاکستاني پوځ ترمنځ په نښته کې د یو پوځي میجر په ګډون څلور عسکر ټپیان شول. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. په بر سویلي وزیرستان کې د خفیه ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماسخوتن نامعلومو وسلوالو په بدر سیمه کې په دوو پوځي پوسټو برید کړی چې پکې څلور پوځي سرتیري وژل شوي او وو ویش نور جوړول دي. چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د دریو غنټو پورې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډرو تبادله روانه وه چې پکې یو وسلوال هم وژل شوی. په بدر سیمه کې د پوسټ په پوسټو د برید ذمہواري تر دې دمه چا هم نه ده منلې او نه تر دې دمه پوسټ په دې اړه څه ویلي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر زاکر بلوس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی او د ضلع چیرمین عبدالمالک بلوس په ګډون دوه کسان زخمیان دي. د قلات کمشنر نعیم بازی مشال ریډیو ته وویل چې په برید کې زاکر بلوس، عبدالمالک بلوس او د دوی یو سکیورټی ګارډ سخت جوبل شول چې وروستو زاکر بلوس هسپتال ته په لاره سا ورکړه. نعیم بازی وایي پرون مرستیال کمشنر، ضلع چیرمین او د دوی سکیورټی ګارډ درې واړه ګډ په موټر کې کوټې ښار ته روان وو چې د مستونګ ښار په عمراني سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا نادیم الامورا کرنډې کروایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول د دوی لومړی دنده ده. میرمنډیکر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولدمن د خوشي کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هر ډول هڅې کوي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د دریو امریکایي وګړو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د یک شنبه په ورځ د آریانه نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي. او دی واړی چې دا دوه تنه په امریکا کې لبندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅ څوک له طالبانو سره بندي نه دی. او روسته خبر دا چې د روس د بلګورود سیمه گورنر وایي چې د کراسنو یارود ولسوالۍ نږدې ټول ملکی وګړي استل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو په ګاونډي کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی. گورنر ویاچسلاو گلادوکوف د اگست په 14مه په ټلیګرام کې لیکلي له 1200 څخه زیات خلک وتلي دي او په اوس وخت کې شاوخوا زر کسان پارجي کورونو کې اوسیږي. د روانې جګړې نه مخکې د دې ولسوالۍ د نفوسو شمیره شاوخوا 14000 وه. گورنر د اگست په 12مه د ولسوالۍ نه د خلکو د وستو اعلان وکړ او سیمې ته لاسرسی بند کړ. د ولسوالۍ مشر اندری مسکوف وویل چې په سیمه کې پاتې 1500 کسان چې ډیری چارواکي د بیړنۍ حالت کارکوونکي او مهم خلک دي. اوکراینی ځواکونو د اگست په 12مه یو ویډیو خپره کړه چې د سوتزا ښار د کورسک سیمې په مرکز کې موقعیت لري. د ویډیو د ثبتېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د اوکراین پوځیان پکې اورېدل کېږي چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید ببر اوریدل. اوس ولنه موضوع تر زو پرون مخام نه وخته په تورخم کې د پاکستان د ملیشیا ځواک او افغان طالبانو ترمنځ ډزې وشوې چې دغه په نتیجه کې تورخم دروازه تړل شو. خو نن سحر لس لس نیم بجې بیرته پرانستل شوې ده. په دغه موضوع مونږ ته هم نن په سیمه کې د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواری د چارواکو سره د خپلو خبرو پر اساس دا معلومات راکړي دي.
تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خوښه سهار لس نیمې بجې باندې په تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه له نن سهار نه مطلب دا چې خلاصه ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسټم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی التا ګمارلی او التا چې کوم کمپیوټر سیستمز دی او التا کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینری لګول شوی دا بټولې فعال کوي. او بیا چې کوم مسافر زیرازی او دوی لپاره په امیګریشن دفتر کې کوم کمپیوټر لګیدل دي، نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي او ګاډي هم چې دغه سیستم او کمپیوټر فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس په بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیخي په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شي وي دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شو دغه ترګنې بیگا پیخ شو او ډزې شو د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ؟
بالکل، د پاکستان امنیتي ځواکونه چې کوم دي دوی ادعا کوي چې تورخم غاړه ته افغان طالبانو تیر ماخام یو مورچه جوړوله. د پاکستان امنیتي ځواکونو دوی له دې کار منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي. او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرې وتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده.
له خیبر زمون خبریال فرهاد شینواری. بلخوا د بر جنوبی وزستان په بدر کې بیګا شپه وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو حمله کړې ده. هغه کې داسې ویل شوي دي چې لږ تر لږه څلور د پوځ سرتیري وژل شوي او وویش نور ژوبل دي. په دغه موضوع مونږ ته هم نن زموږ خبریال اشتیاق مسعود دا معلومات راکړل.
برید د سعودي وزیرستان اپر ضلع بدر مومن خیل سیمه کې د شپې یوه نیمه بجې مخې ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کښې وسلاولې د پوځ یو سل سپیس دیرش ونگ ہیڈ کوارٹر بنے برید کڑائی دائی اور درے گھنٹے دے ڈازون بدلون پنا کی جاگ شے دے پاکستان پوز سلور سرتیری وجل شوی دی اور اوو وشت نور جوبل شوی دی دا وقت چارواکی ویائی چے پوز موقع ترا سے دلائی دائی دے لٹون عملیات یہ پہل کڑی دی اور مڑی اور پرارجلی دے پوز اسپتال تا منتقل کڑی دی اور دے ڈازون بدلون کشے دے پوز چارواکی دا دوا ہم کی چے یو برید کوین کئی وسلہ ولی ہم وجلائی دائی خو لیا تر دا وقت پر دے چا دے طرف نہا دے پوز ونگ ہیڈ واٹر بنے دی برید موری قبیلہ کڑی نہ دا اور پاکستان پوز ہم لیا پرسمی تو گالیا سدگی برید پاوالی ادگی برید کھے دے وجل شوی اور پر رجلی شوی سرتیر پر بارا شریا سنتی ویلی
خا د بدر سیما کی دا وقت وضعیت تے ہل تک نے سیما کلا بند دا کنا خلق پک خپل روزنے جون کوی لارے دغدی خلاصی دی
دے بدر سیما اسی دن کے سرامو پدگی والے سرا کوشش وکڑ لی چے رفتہ ور سرا وسی ہو رہا تھا دے موبائل نیٹورک کار نہ کوي یا دے سیم حالات سپت نہ لگی موبائل نیٹورک بند کرائی شوی دی
اشتیاق مسید د بر جنوبی وزستان په بدر کې چې بیګا کوم حمله شوې ده وسلوالو پر پاکستان پوسټ کړی و په غاړه معلومات راکول اوس په شمالي وزستان ته لاړ شو تاسو نن په خبرونو کې مورد المنګیو رپورٹ هم لرو چې په شمالي وزستان کې د عثمانځای جرګې په مشرۍ عمله تړ باندې ځای خلکو نن هلته امن پاتسون اعلان کړی دی نو لاغه ځای سره خپل خبریال عمر وزیر دا وخت په خبرونه کې دی وزیر صاحب تاسو سلیم شو وایو او دا امن پاسون چې دا شوه دی دا احتجاج نن شوه دی څومره خلک پکې وو میرلی کې لکه چې دا نن کېدو والا نو تاسو معلومات لرئ چې دا شوه دی څومره خلکو پکې ګډون کړی دی غوښتنې څه دي د خلکو
مننه بچا بالکل په شمالي وزیرستان کې څنګه چې زمونږ اوریدونکو به په خبرونو کې هم اوریدلې وي په وار وار د سهار نه د غلطه د تیرو سو ورځونه خصوصا په میرلی کې حسو خیل او موسکی چې کمی سیمې دي د غلطه د وسلوالو د فوز ترمنځ جګړې وشوي بریدونه وشول چې هغه پس د غلطه وخت په وخت جرګې وشوي نن پاسون چې کم دی اغا بیا اعلان شو په دې پاسون کې هم زیاتره د موسکی او د حسوخیل اوسیدونکو د ځوانان او مشران بیا په دې کې اوتمنځای جرګه چې کومه ود تیر یو کال نه چې شروع د غلطه د امنیت غوښتنه کوي اغه هم د غلطه د دې پاسون اعلان وکړ چې زیاتره په دې کې د حسوخیل او د موسکی ځوانانو د دې اعلان کړي وو بیا په دې کې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غلطه چې څومره هم سیاسي ګوندونه دی اغا قوامی نشتل ګوندې کاملي جمهوریت غورزنګ دی نور د ټولو د دې ملاتړ اعلان وکړو دغه پسوند سحر نه شروع شوې دي که څه هم دغه غونډه د سو ورځونه روانه ده هم نن اغه ته نام د امن پسوند نام ورکړل شو او په دې کې د یو اندازې مطابق مونږ ویل شو چې زګونه خلک به په دې کې وي کومه توقع چې واده زی وزیرستان لرو پرتو سیمونه خلک نه دی راغلي البته په دې کې زیاتره د میرلی ځای خلک لوکل هغه را جمع شوی دي د دوی هم دغه یو غوښتنه ده د سو ورځونه چې دوی کوي چې د غلطه امنیت ټیم شي د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نه خط زیات شوی دي ځای خلک وایي چې په هغه کې عام ولسته زیانونه رسی او په دې سیمه کې دوی وایي چې د تیر یو کال نه دوی پرلتون او جرګې دغه دوامدار ساتلې دي خو والو فعالیتونه لا پسې د دوی په وینا چې زیات شوې دي په دې اړه اوس د ملي جمهوریت غورځنګ مشر هم په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه واغې هم د تور پورې چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دغه وسلوالو ته په یو کې سم داد په وینا د تور پورې کې چاغه سپرل شوې دي سپرل کیږي او حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي صوبایي حکومتونه واغه خپل ځموري نه پوره کوي دا اوس استاد هغه پریس کانفرنس وکړه او نور چې کم دي ټول سیاسي ګوندونه او د کې تحریکونه د ټول د دې پاسون ملاتړ اعلان کړی دی په وزیرستان کې د سحر نه دغه پاسون بل شوی دی
تاسو پر رپورت کې مونږ یو غږ اوریدو دلته د پاسون یو مشر دی فکر کوم چیرمن دی دغه ځای هغه دغه غږ پکې دا و چې تاسو ریاست باندې غږ کړو چې تاسو راشي مونږ سره جدي خبرې وکړي مونږ سره خبرو ته ولې نه کې نه داس یو یو غ یو
بالکل
دا به دا غوښتنه همي چې یاره دولت ته ریاست ته حکومتي چارواکي انتظامی چارواکي یا دغه ته کوم د پوز مشران دی غوي د سره خبرو کینو لا څو خبرو ته دې ته نه دی حاضر شوی
بالکل په دغه راپور کې دا ذکر هم و چې د دې وړاندې دوه ورځې مخکې د غلطه ځلې انتظامی او د دوی ترمنځ مذاکرات وشول، یو بل ته ډاډ ورکړل شو او دوی متفق شول چې د غلطه په چکم دی بیا به ولس ته چکم دی تاوان نه رسیږي. دا غي پس د دې چې څنګه راپور کې تاسو ذکر وکړو د میر علي میر یا چیرمن احمد سعید چې هغه په خپلو خبرو کې وایي چې باید جرګه شو کینو زموږ کم حقونه دي د عین مطابق هغه راکړل شي، بلکې لکم دی راکړل شي. خو بل طرف ته دا غي جرګه چې کوم شرط هغه دا هم ویلی و چې دوی د وسلوالو طرف ته هم یو جرګه لګلې ده او هغه نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دلته دوی یو بل سره بریدونه نه کوي او په هغه کې عام ولسته چې کم دي توانونه رسی. په دې باندې هم بیا په دې کې چونکه مختلف سیاسي ګوندونه هم ګډون کوي، د ځینو خلکو بیا دا اعتراضات هم کړي دي چې بیا وسلوالو طرف ته جرګه ولې زی نو کاغې تزي، نو دې دا مطلب چې هغه دلته یو قوت چې کم دی هغه منل کیږي. خو دا ټول خبرې بیا دوی چې کله راغونډوي نو په هغې کې بیا دوی اخري غوښتنه هم دا کړې ده چې په دې رپور کې هم دغه ذکر شته د یو کس چې که دوی خامخا جګړه کوي نو باید د وزیرستان خصوصا میر علي هسو خیل موسکی د څو ورځو نه چې دوی لګیا دي د دې نه سره وځي عام ولس ته د تاوان نه رسوي، نو دوی د فوز نه هم د رحم غوښتنه کړې ده او د غرنګې د وسلوالو نه هم دوی د رحم غوښتنه کړې ده.
نن خو دا پاسون وشي د راتلونکي لپاره بیا دې جرګې څه ویلې دې به څه کوي سبا به څه کوي بیا راتلونکو ورځو شپو کې به څه کوي؟
بالکل دا هم مهم سوال دی. څه هم جرګه د تیر یو کال نه روانه ده او دا غونډې پر لپسې روزانه روانې دي، کله ځوانان کله مختلف سیاسي ګوندونه او کله اوتمانځای جرګه، نو اوس دا بیا ټول یو ځای شول. کړې به روانه وي هغه سلسله ده چې نن یې پاسون وکړو او سبا ته دوی دغه اعلان کړی دی چې په وزیرستان کې به د 14 اگست په ورځ دوی په ټول وزیرستان کې تورې جنډې لګوي او دوی ګیلمن دي په دې تور باندې دوی ته اجنډې لګوي او حکومت دوی ته حقونه ورکړي او د غلطه د امنیت ورکړي، نو یو قسم د دوی دغه غونډه به دوامدار وي.
سمه ده، مننه عمر وزیرو. لسیمه مونږ ته د میر علي شنن کم امن پاسون دی، بلکې د په خبره شل تیر سو ورځو راځي جرګي مرکه روان دي، غونډې دي احتجاجي، نن پکې د امن پاسون په نوم یو لوی غونډه شوې ده. شوی کې ځای خلک د اوتمنځای چې مقامي جرګه ده دغه په مشرۍ و سره سیاسي فعالانو هم ملاتړ ښکار کړی دی، همدارز د پښتون ژغورنې غورځنګ خلک هم ورسره دي او دوی په خپله سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي د پاکستان له ریاسته.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري.
د پاکستان پوز د هیواد استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال فیض حمید بندي کړل دی او دغه پر ضد د پوزي قوانینو لاندې مقدمه پیل کړې ده. پوز پرون په خپل پلان کې ویل چې فیض حمید د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړه پر اساس گرفتار کړی چې د نوموړي پر ضد درغلې او په مقدمه کې یې کړې وه. په خبر پاڼ کې زیاته شوې چې نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون سرغړونه ګڼل کېږي. د چارو شنونکي د پوځ د پخواني جنرال د نیول کېدو د پاکستان پر سیاست یې د ممکنه اغیزو په اړه بېلابېل نظرونه لري. له اسلام آباد پرې د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر ریټایر لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلۍ په مقدمه کې ورکړې وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کارواله معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې فیض حمید د ریټایر کډونه پس داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وه چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد لپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی وو او د په کور او دفتر د ISI او رینجر د سرتیرو په مرسته چاپه وهلې وه او د پلټنې په نامه د هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورټ د دفاع وزارت ته حکم کړی و چې د دې تورونو پلټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یو لویه پیښه ګڼل کیږي ځکه چې درته وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چرواکي په دغه رقم تورونو نه دی نیول شوی. فیض حمید د ISI د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په خغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ لپاره نمونه اخیستل کېدل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تازه نگار محمد کریم مشال رادیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید بنیول کیږي.
خو د دې نه یو خبره ثابته شوه چې کومه فوز بیان د احمد شریف چودري لیفټنټ جنرال هغه چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلی شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نوس په کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه ده اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي.
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثنا الله د فیض حمید د نیول کېدو نه پس د جیو ټی یو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندني هم شي. هغه وویل چې د دې ګام سره به د پوځ نیکنامي او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقع سیاسي اثرات به ډیر زیاتی، د دې حکومت لک ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخانی مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدې شي، انده جرنلی او ډیره خبره ده. دویمه خبره دا ده، دا ډی جی آی ایس آی چې یو کستاسو یادی دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنت ته د دې خپل حکم یو کړش ته انو دا داغه کړش نتیجه هم کېدې شي. دین یو میسج دام جی پاکستان پر سیاست کې چا مخکې مداخلت کړې ده د اسټابلیشمنت طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او کا آئندم سو کین دابم خنی.
په کوټه کې قانون پوه او تازه نگار همایون کسی مشال رادیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته یې ورسره کوله. تیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو یو پورته شده د احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا نهمه مئی واقعات دي کنه، په دا کې دا کس ککړ دی، اوس یې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، ډیسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، هغه بیا ډیر خطرناک کیسې وي او د فوج بدنامي هم ډیره وه او د لاندې د فوج کې ډیره مسله جوړېدله. د دوی چې دا کوم ډیسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو، نو دوی راولاړ شو داسې الزام پرو لګوي دا کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې چې د سپورټ بیس دی دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مستون کې ناپیژند وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او د غزلی چیرمین زخمی کړی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون ماښام هغه وخت شوې کله چې مرستیال کمشنر زاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. لغه سره د ضلعي چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان هم په ګاډي کې سپاره ول. د بلوچستان حکومت ویلي د دې ترهګر برید عاملینو ته په سزا ورکوي، خو تر اوسه یې څوک نیولی نه دي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري منلې ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ څخه 50 کیلومتر لري و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د جنو نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له عمله د پنجګور مرستیال کمشنر زاکر بلوچ وزل شوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمی شوي دي. د خبره د پیښو وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړې او ویلې دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت ډزې وسوې کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوټ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسكر د پیښو وزای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمی شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی کله چې د زخمی کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپیټال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د پښو شو شروع کیږي چې شهید شو کنه. موږ د واقعې دا سیم دی چې دوه کسان نور زخمیان دي. ځکه خبر تر اوسه نه ده کلیر، لیکن دا دی چې دا زخمی په کوله چې هغه موږ له کراچی له خورا تلو، موږ دوه کسان په ګاډي کې یو ګاډ را سره وو. نو دا کسان ولاړ دي په تعداد 15-20 دي پر مین روډ ولاړ دي. نو موږ ته د درتنګ اشاره وکړه، موږ ګاډي مې ځینې سمجو وځغله ولا، لیکن دی فایرینګ کی طرحو کی
پر دې پېښه د صوبایي حکومت له خوا سخت خوشنشکاره سوی او دا ښکاره ترګری ګڼلې ده. په دې ترڅ کې بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا پلټنې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیښه کې تورن ترګر نه یوازې نه سي بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوی یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوی دی چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیت ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمهواریانې په ښه توګه ترسره کړې وې. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه ده، حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره حده پورې به په ترهګرو پسې ځي، ځکه چې د ترهګرۍ ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمهواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمهواري بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14 نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او دسترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیسو تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې تازه شدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرون په خبري غونډه کې د خیبر پختونخوا د خوړو د خوندیتوب ادارې هغه رپورت رد کړی چې وایي د پیښور په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې خرڅېدونکي پی غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د ادارې ویلي چې په دغه تورې یو شمېر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي. خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د صوبې خلک د تازه شیدو پر ځای یا پیو پر ځای په ډبو کې بند د کمپنیو هغه وکاروي. د موضوع تفصیل د اسما ګل پر رپورټ کې.
پیښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پختونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12 د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اعوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نه دی، ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل پک دینه پس مورته د میخه ورکل وې دی کې خو 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خوانه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پی دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خوړلې وي یا به وندا کې راغلي بیا مکس هم ورکل هغه کې مونږ دا وې چې دې کې دومره 11% وبې دی. اخره کې مولا د مل پک ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فیټ.
آصف اعوان زیات کړه چې د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلي منفی راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش ته چې کامیابېدو ته به نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. د دې کې مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
پاغوند کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیم مشر سریش کومار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې ولست حقیقت پډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پي نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فوډ کم یو لیپ سٹارٹ شوی دی نوی ته ملٹی نیشنل کمپنی په سرپرستی باندې چې کم دین وای په امداد باندې دا یو گیم دیتا سے سٹارٹ کړل. فریش میلک چې کم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پختونخوا نه ختمول غواړي. فریش میلک تقریبا 40% مونږ خپل دی، 40-50% بهر نه راځي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم د فریش میلک او ټیکی
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا د پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18 جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټر پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته پډاګه شوې چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کیږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشاشوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده. په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پېښور کې د مازیګر سلونی بجې کې دن کې دی اوس ته 19 پروګرام د مشال ریډوي مجله ورو چې تاسو پکې هر ونه ادبي مطالب مرکه او ری د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا نوې خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونې په دویمه برخه کې یو خيسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګ مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابره کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره لمشال رادیوي مجلې سره اوسئ. د یورستو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د باس لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه سرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې باسونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلی. ل دغه ګروپ نه د مشال لډیو خبريال باز محمد عابد د زنو پوهانو نظرونه راخستي او رپورټ یې چمتو کړي.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوق او ریدونکو او لیستونکو تند خړوبوي. د شعر غیز د خولي بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه سمره مثبت غیز شیندي دا پښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پښتني ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 2500 پورې پښتانه شاعران لیکوال ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعاتو خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی دې پوښتنې ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني دا رنګه ځواب ویلی.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس یې که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپل اصلي څېرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رسالت راشو هغه خپل تصوفي رسالت ادا کړی و. همدغسې د راز محمد بزم دنیا ته قرار شو خوشحال بابا دغسې یو څوک و چې خپل رسالت یې د خپل شعر له لارې په دې دنیا کې ترسره کړی و. د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصرې دنیا د کړاوونو غوښتنو یا د وروستیو ناورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي. چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله هغه د اجتماعي یا ټولنیزو شرایطو په اډانه کې ترسره کیږي. ولې یوه د شاعر ایډیالوژي نظریه ده چې په صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټېدلی او په یو ډول ځان را څرګندوي ځان ښکاروي. چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایډیالوژي یا نظریه یا فکری تګلوری دا هم ډېر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیاب شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو عقیدی او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
د عالی او بهترینو شعرونو پر مټ باندې مونږ کولای شو چې د خپل خو رواجونو کلتورونو فرهنګونو او نورو ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یې ومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ راوباسي، ژوندی کوي او موږ سره ثبتوي او موږ ته ساتي. پیغام او پند او خلک خیلار تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي خو د شعر ارزښت ګڼل شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي او ذوق کور سره وده کوي کې مړوي نو خړوبوي هم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار د شعر رسالت دا ګڼي چې یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړې رسالت لري. شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره، عالي پیغامونو سره، البته په ډېر هنري ډول، فني ډول، زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو او اقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو غسچه ملي او اعتقادي اقدارو سره، ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل، مخکې تر دې چې کتابي ادبیت وده ومومي، ولسی شعرونه هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ پښتو شعر مطالعه کړو، خصوصا د نظم برخه، بیا په ولسي ادب کې چاربیتې راوخلو، ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه، د هغې تل ته رسیدل، دا هم زمونږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسي ادبیاتو کې موږ مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته، ډېرې داسې مسایل کېدی چې طنز و مزاح هم وي، په ظاهره داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندانو نو دا به د ساز سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به د هغوی هغه نیمګړتیاوې ورپه ګوته کولې. همدغه شانتې ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی، خود تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
مونږ د شعر نه پرته د څه وګڼو چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلی شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي، وویل شي، چې د مثبت فکر خاوند دي، ټولنه مثبت طرف ته رهبری کی.
دا دبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې لکه نه چې ګروپ جوړ کړي ګټور باسونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبند له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوي اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپېژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه، بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبند ته دعوت کړي چې واقعیا د شعر معیار ته کار کوي. او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبند کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر سرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول، شعر د خیال، عاطفي، زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلایز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکی او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتی او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په یو راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته درواخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو، د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمی په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دې، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دې، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دې، په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي، پپٹا درقی با سارا لاز د فساد ورکڑی، خکاراتی گا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکاراتی گا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینے خلی پتا ماتا ما مرشام آخر بادی دس پینے خلی پتا ماتا ما مرشام چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے ترچو با پچلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا میرویس جان افغان چې در واخد برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو د خبرونه په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه د توړاندې کو عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمینا 15 کل وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شو. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. دغه د شاعرۍ کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلېږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې د تخبرولی نه شو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تېره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس یې درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي عطایي مولا سره پرېږدم.
سو ملاجی کړه چا پیر یې کړه نه یې کړه چا شاګرد نه یې کړه چا استاد نه یې کړه چا مرید نه یې او شاعری یې نو مونږ ته شعر واوره چې چا شوی نه وي چې مونږ هم خوان ته واخلو زمونږ اوریدونکو هم.
ها وخت چې زه پټلم ډېر بڼو ته کجل کړم سر پر سر پر هر د ژوند سر پر سر هر هر د ژوند د شوند درنګ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیژ ته وختي ته د غروب کرشه د شفق غیژ ته وختي زه د سحر سترګې د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلې دی. ها دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلې دی. زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم. خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. زه وایم بلوا تالان چې پیش په اور بل کړم. چرته چې ښکلا وي بار چرته چې ښکلا وي بار زڈاکے تلار بورم ہاد تھور پی کی سودا داد تھور پی کی سودا پس پی نجر غل کڑم چرت چشکلاوی با زڈاکے تلار گورم داد تھور پی کی سودا پس پی نجر غل کڑم دوی ویل دش پی پوار شہی راجز مشکلی تا دوی ویل دش پی پوار شہی راجز مشکلی تا ماوی دو جد دڑ شرشمب ارت بل کڑم ماوی دو جد دڑ شرشمب ارت بل کڑم خان ویل یفروت ملا دغر د سر ہو سی غوڑم خان ویل یفروت ملا دغر د سر ہو سی غوڑم ماویل حاضر سرکار پس غاست بزان شل کرو
پہلا ملاجی در خوندی وکو دیر مننا او کو یو بل رتو وای نو نور بهم خوندو کی
جی تا کو تر تو یا ما کر سوچی شکل یاوا پرو ی سر پر لاس اخستی پرو ی سر پر لاس اخستی رسوی ہوڑ و منزل تا دا خود کش زدی جارسم زیب خپل پرو مختل تا لاس ی خپل ساتل پردی کر پشه دا بل پا بم ارسوی لاس ی خپل ساتل پردی کر پشه دا بل پا بم ارسوی لا لگا دی وطن خوزی پتتر خیجی مرچل تا لا لگا دی وطن خوزی پچٹر خیجی مرشل تا چورت ستڑی بخت کو ٹسی ایمان مر غیرت ایرسی او رنگ لام بی عباسین کی فرنگ خان دیو کابل تا ساقی مست بے واک ساقی مست خراب بے واک ساقی مست خراب بے واک محتسب راغی بے باک دبنیر دبنیر غوث را رس اغزی لاس اچوی گلت ساقی مست خراب بے واک محتسب راغی بے باک دبنیر غوث را رس اغزی لاس اچوی گلت یوند چه حساب کتاب که ژوند څه حساب کتاب کړې ما د وخت حق ادا کړې فرض مې ورکړه د لمر مخ ته شپه د زلفو و ځنګل ته خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتنه ده خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتنه ده دا موٹ دکریز ما پچنو زی تش وگورم اربل تا دا بابا سرطور کند دا بابا سرطور کند فرنگی دولی تکڑی دا بچو ما شم غزبی منتظر دا توان تکل تا د بابا سرتور کند فرنگی ڈولی تکڑے د بچو معشوم غضب منتظر دتوان تکالت
د هر ژبه خپل کلچر وی خپل روح وی خپل جوړښت وی د ویون کو خپل انداز دغه څه دغه ژبه د شعر هم سزن غنن وی استاد په خیال د پښتو شعر سزن غنن په کار دی په پښتو شعر کې باید څه شی وی چې زړه رخون کې فندور او غټور وی
ته ګوره جانان په ټول کې جنرالي د هر کام شعر د هر ژبه شعر او د هر وخت شعر د هر زمان او مکان شعر آغا دا آغا کام دا تاریخی موقعیت او دا اجتماعی جوڑشت دا اجتماعی ارمانونو دا جیت سخ متاثر وی او دغه منعکس کوونکی یا دغه تصویر وړاندې کوونکی یا دغه تصویر پنځونکی بللی شو. خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم، د دې تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته د هغه باندې د اثرات دا قوم یې داسې کړی دي. مې عجیبه لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې کنه چې دا قوم ټوله په جنګونو، هجرتونو، اوارګیو، دربدریو، لوږو، تندو په دې وکې رادغه سوی دی، را روان سوی دی او دا دی دی. او په دې خاطر یې شاعري هم ټوله دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي و او جنګي و د استبداد څخه هو د روشانیانو دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روشانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه. بیا دغه د خوشحال خټک، خوشحال خان دغه دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه، بیا وروستو وختو کې هم تر دغه ګړۍ پورې کله د روس سره، کله د امریکې سره، کله د شرق سره، کله د غرب سره، کله د همسایه سره، کله د خپل سره، کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه. نو په دې خاطر باندې د دغه کام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپ ډان دغه لري، افران مسیر لري کنه. خو په ټوله کې دغه دی دا کام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر، ښه انعکاس د کام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغه کې، په فولکلوریک شاعرۍ کې، په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه. لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ، هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده، دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوي دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده. نو دغه د آینې صفت تر هر بل شعر زموږ په دغه فولکلوریک ساده وطني ګایو کې، په دغه دغه کې، په دغه لنډیو کې، دا د شنخالۍ په نارو کې، داسې په دغه کاکړي دغو کې، په کاکړیو کې، په داسې د پښتونخوا په سایب کې، په چاربیتو کې، په محلي چاربیتو کې، په حجرو کې به ویل کېدله. ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجي، دا خو د ډېر بادشاته او جنګیالۍ کام دی. دغه دوه شی په دې کې شته که نه، هم د رباب او منګي، په رباب او په منګي حجره ګرمه ده، او په تورو په غشو ولینده باندې دغه سنګر تود ساتلی دی که نه. د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه، د مهاجمینو څخه یې که نه د ځان د دغه دپاره. خیر، خو دا خبره ده که نه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه کام هغې چې هر وخت د دغه سره دی که نه، د جنجال او د ټکراو سره دی. نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راشي، په شعر کې باید رامنعکس شي، ځکه خو شعر خو هنداره ده د ده د ژوند.
ملجی، ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې، صحت مو ښه نه دی. زما خیال دی چې ډېر ستړي شوی زما د مرکې په وجه. بس دا اخرینۍ پوښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم، او ډیره مننه هم د وخت را کولو. د معاصر شعر ته په کم نظر ګوري په اوس وخت کې تاسو د خوښ شاعران څوک دي؟ د ټول ادب پښتنه ځکه نه کوم چې تاسو زیات توجه شعر ته ورکوئ، نو ځکه صرف د شعر پښتنه کوم.
د دغه جنریشن خبره شي کوي کنه تر دغه دیرش کلون تر دغه یعنی دغه دغه کې دا اوس چې دغه دی په دوکي میاجي اول شعر داس دی داس شی دی کنه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دی نه ټول انتخاب دی او نه ټول رد دی، مگر دا اوس خو چې دی کنه دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو، دغه مشاعری مشاعری وو، دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو، دغه وهوا وو، دغه لایکونه مایکونه وو، دغه بګړی مګړی وو، دغه مادروی مادروی وو، دغه استاد استاد وو، او دغه ستر ستر وو، او پلان او بستانه دغه نخرو کیسه خراب کړی ده. زه حیران سم یار دا رقم شاندار ستوري راسل ته مخته زخه دغه بیکار سړی يم کنه ریټایر دلته پر ځای پروت یم، نو په دې قسم چې دې قسم یې واردا بلاګی ته دغه میډیا ته ورښکار سم، نو په هغه کې دا دغه چې دا سی په څوک را خسته یې کنه دا چې نه د شو زه دغه خلاف یم یم دغه دغه د خو حق مقام چې ورکی کنه چې دا ستر دا ستر پلان کوي او دا ستر استاد او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر علاقه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل دا دوم دغه مبالغو او دغه واواب زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه او دغه سر دغه د پاره د چې څوک څومره مشهور کیږي د د پوسټ یا د غزل څومره لایکونه اخلي او دغه زهري حلایل دي، دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره نه دا ځوانان ستا چې دغه استعداد لري شاجي چې د نبوخ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغه کې، مګر دغه شانو خراب کړل. خدا یو شی دی هغه دغه دغه چې ما چې پېژندلې مې دي چې وایې مې د هغو دغه دغه د دوو کسو دغه بلا د اوف د چتې هم پېژنې یو راشد خټک او یو دغه فهم یار رازق فهم د دوغو دوو متعلق زدا وایرس مچز ما هم شاعری خوښ ده، هم پر معیار برابر ده، او هم ز په ادعا باندې دا وایرس په هر کوټ کې په هر ځای کې مې هر څوک چلنجي زدا دغه د شاعری دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعری شاعری ده نور د چا سره نه شلرم نه بدلرم نه تاییدوم نه ردوم.
عبدالهادی تایی ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو روسته برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بلونه به بیا در سره یو. تر هغې د خدای پامان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.